آزاده پاتاپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم د بحث موضوع مو د طالبانو پر تګلارو د نظام له داخله د انتقاد مسله ده. دا موضوع مو وروسته تر دې غوره کړه چې روانه اونۍ په کابل کې د اسلامي او جهادي ارزښتونو د ملاتړ شورا غړیو غونډه وکړه. په دې غونډه کې ځینو ملایانو پر دې انتقاد وکړ چې ولې قدرت یوازې په کندهار کې متمرکز وي.
قدرت همیشه منحصر در کندهار نتونید بکشید از کندهار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم میگن که 12 وزارت و امیر حسین مؤمنین آخوندزاده صاحب امراض 13 نفر از کندهار. یعنی چی؟ ایخو عدالت نیست، ایخو انصاف نیست، ایخو برابری نیست.
تر دې غونډې وروسته ازادي راډیو د دوو منتقدینو عالمانو محمود حسن او عبدالقادر قانت د نیولو خبر ترلاسه کړ. اوس یو بل خبر دا دی چې د عبدالعزیز شجاع په نوم درېیم دیني عالم هم د دیني وکو په تور نیول شوی دی. البته ازادي راډیو تر دې شېبې د ښاغلي شجاع د نیولو خبر نشي تاییدولی. تر دې مخکې د طالبانو یو شمېر مهمو مشرانو لکه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی غیر مستقیم انتقادونه کړي دي. د پورستوی کې د کابل د ارغندې مدرسې د فراغت په مراسمو کې وویل که څوک فاسد شول یا یې د کفر لاره خپله کړه، علت به یې زموږ تنګ نظري او محدود فکر وي. د طالبانو ځینو مشرانو بیا په زغرد نیوکې کړي دي، لکه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانکزي چې تېره اونۍ په خوست کې د دیني عالمانو د فراغت غونډې ته په وینا کې له ښځو سره د خپل حکومت چلند له شریعت سره په تضاد کې وباله.
زه باید په واضح الفاظ ووایم چې زموږ په ملک کې بدبختانه د ښځو په مخ ټوک شیان بند دي. د ښځو په مخ مدرسه بنده ده، د ښځو په مخ مکتب بند دی، د ښځو په مخ شبخانه بنده ده، د ښځو په مخ ډاکټر ته تګ نور مسل ټول بند، مسجد ته هم نشي تللی. د جمعې لپاره کوم ځای دی؟ کوم اړخ دی له شریعت سره لږ؟ آیا موږ تر خلفای راشدینو نه ډېر بطب وایو؟
لدې انتقادونو وروسته داسې نتایج شوي راپورونه خپاره شول چې شیر محمد عباس ستانکزی متحد عربي اماراتو ته تللی دی، هیواد یې پرېښی دی. د طالبانو پر مشر په زغرد انتقاد سیاسي اختلاف دی که فکري؟ دغه ډول انتقادونه به د اصلاحاتو سبب شي؟ په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره مو د دیني علومو استاد فضل هادي وزین ته بلنه ورکړې ده، او د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس حاطف مختار هم په دې بحث کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی وزین صاحب، کله تاسو واورو دا سیاسي اختلافات دي او که فکري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه مخکې محمد شیبا صاحب تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب حاطف مختار ته، استاد سندرنو اوریدونکو خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم.
دا دوار زما په اند دا دوار دي، هم فکری انتقاد بدل کېدای شي هم سیاسي انتقاد. فکری په دې معنی چې دغه کوم نیوکې چې کېږي چې د ښځو پر مخ د مکتبونو د بندولو او د هغوی په کار باندې محدودیتونه وضع کول، تقریبا ښځې د ټولنې نه حذفول، دا په فکری لحاظ یعنی په شرعي لحاظ په اسلامي لحاظ دا اساس او بنسټ نه لري. په دې معنی دا چې کله د اسلامي امارت د هسته پرست حکومت یا د رهبرۍ لخوا دغه سې فرمانونه صادرېږي چې دغه په نتیجه کې ښځې تقریبا د ټولنې حذف کېږي، د هغوی هغه انساني شرعي او شهروندي حقوق چې هغوی دپاره په اسلام کې هم خوندي دي، په انسانیت کې هم خوندي دي، محفوظ دي، او د افغانستان په حتی په دود او دستور کې محفوظ دي. یعنی دا او د وګړي په توګه، د افغان وګړي په توګه، د هغوی دا مسلم حق دی چې مکتب ته درس وایي، تعلیم وکړي، پوهنتون ته لاړ شي، کار وکړي، سیاسي چارو کې، اجتماعي چارو کې هغه برخه واخلي، د ټول انساني او شرعي حقوقونه برخمن اوسېږي. متاسفانه د اسلامي امارت یوه برخه او رهبرۍ د ښځو پر مخ دغه د مکتبونه بندوي او د هغوی دپاره داسې محدودیتونه وضع کوي چې هغه اساس بنسټ نه لري. او بل څه چې راځي، د علماو لخوا، هغه چارواکو لخوا د اسلامي امارت دننه دي، د هغوی لخوا دغه چیلنج کېږي، دغه په مقابل کې نیول کېږي، انتقادونه کېږي. دا په دې معنی ده چې په فکري لحاظ دا کیږي دغه دغه فرمان او دغه فیصله او دغه تصمیم. یعنی داسې کوږي دا په فکري لحاظ دا سم کار نه دی، دا درست کار نه دی. او دا یعنی فکری جنبه لري چې د فکر په نسبت او داسې شرعي حق تصویر په شریعت کې په دین کې دا عدالتي یعنی خلاف او بل سیاسي په سیاسي لحاظ تفن دا بندیزونه نه یوازې چې پاکستان خلک او په پاکستان کې د نیمایي ټولنه مستند سره مشکلات سره مخ کوي او دغه لپاره ډېر ستونزې ولر دي، ټولنه لپاره، د هیواد لپاره په سیاسي لحاظ، اجتماعي لحاظ، اقتصادي لحاظ، تعلیمي لحاظ او هیواد پرمختګ نه پاتې کیږي که افغانستان کې بدنامیږي. او حتی دا د خپل دغه حکومت لپاره، د سفارت حکومت لپاره، طالبانو تحریک لپاره، چارواکو لپاره، ټول لپاره دا ګواښ دی. هغوی خلک په مسافه اخلي، خلک انتقادونه زیاتېږي، خلک منتقوي لحاظ او بین المللي لحاظ منصبی کیږي. نو په دې لحاظ یو څوک راځي دا ګواښي او دا چیلنج کوي، دا یعنی دا نیوکه کې انتقاد کوي، دا سیاسي بڼه هم لري. نو په دواړو کې دا هم فکري انتقاد دی هم سیاسي انتقاد.
دغه ډول انتقادونه څه پیشګوئی کوي، څه پیامد به ولري، د څه سبب بشي؟
دا پیامد دی چې یو خدا خلکو ته دا پیغام دی چې ولسته خلکو ته دا پیغام دی چې طالبانو تحریک درنه کې داسې خلک شته چې هغوی داسې فرمانونو داسې کړنې مخالف دي، او ټول طالبان دغه محدودیتونو په هکله دوی یو اواز نه دي او دلته دوی یو مخالفت کوي. که څه هم دغه مخالفت ډېر نر مخالفت دی، اوس پورې ډېر کلک مخالفت نه دی، او تقریبا تقدیر حق ته لري ورته ډېر طالب چارواکي دوی محافظه کاری کوي په دې حق له ان دي صغر صغر د شنه وایي ځینې یوازې د استان اکسس نو څنور کسان په لفافه غږیږي. اما بل خوا ته دا چې دا د خلکو ته پیغام ده، دې پایده ده. بل خبره دا چې یعنی دا خلک تقریبا دا چې په هر نه انتقاد کوي دا په دې معنی ده چې خلک نو تنگ راغلي دي، خلک نو دا خلک نور دا نه تحمل نشي کولای ته وزغمي. یعنی خبره ورور او د اخواته زی چې خلک وزغم نه او تحمل نه خبره بل خواته زی، او خلک دې نو آماده نه دي، نو ته تیار نه دي چې دغه شی بحثونه هغه وزغمي. او بل خبره دا چې واز د جنونو مسله خو نه خلک دې په ترنیم کار نه ورسته چې دا حکومت اوس پر سرپرست حکومت دی، اوس پر وزیران سرپرست دی، اوس پر افغانستان کې اساسي قانون نشته، اوس پر افغانستان کې د قانون حاکمیت درک نه لګیږي. یعنی دلته د قانون حاکمیت نشته، دلته اساسي قانون نشته، دلته صلاحیتونه توزیع نه دي، خلک نه پیږي چې دا د اسلامي امارت محترم مشر سره څومره صلاحیتونه دي. داسې ښکاري چې دا ټول صلاحیتونه، د بیت المال صلاحیتونه، د مقررګانې صلاحیتونه، ټول هر څه د یو کس په لاس کې راجم دي. او هغه څه چې وغواړي په خپل غوښتنه او خواسته او د هغه د اسلام شریعت تر نامه لیکي او خلکو باندې تطبیقوي. نو دا په دې معنی ده چې خلک ورو یعنی دې حتی د رسیدلې چې خلک نور نو خپل اواز مخکې هم خلک انتقادونه کوله، خو دې تر رسیدلې چې خلک یعنی دا ټول یعنی دا فایل قبلي او خسره دي چې دا فایل لري خلکو لپاره، دا خلک باندې تاوان ترې کوي. خو لیکن ځینې خلک علما پوهان خبره کوي او دې لپاره یعنی دا لا زیاتیږي. دا چې دا په همدې باندې ختمي کې څوک باندې کیږي یا څوک جیل ته جوړ کیږي، خو دا مسائل په افغانستان کې خصوصا خدا غاټي خبره ده. یعنی خلک جیل ته چول او دا کول یعنی دا خلک دا پایل منی. خو لیکن په اصلاحات او وختونو کې اسلامي امارت دا په کاده سفارت حکومت ته پاک په پاک د دې نیم کال وروسته دوی دې حالاتو یو جایزه واخلي، جاج واخلي، او دغه تکتنه وکړي، خپل پالیسي کوي، ملي تفاهم کوي، تلاړ شي ملت سره تفاهم وکړي، خپل مخالفین سره تفاهم وکړي، پوهانو سره، د افغانستان وګړو سره، ښځو سره، ټول سره ملي تفاهم رامنځته شي. د ملي تفاهم په نتیجه کې دوی باید پراخ سیاسي اصلاحات رامنځته کړي، او هغه اصلاحات چې دغه بنسټ او اساس باید د قانون حکومت دی، او د قانون حکومت هغه له شروع کیږي چې هلته موږ یو اساسي قانون ولرو، ملي وظیفه ولرو، چې هغه ټول لپاره
وزیر صاحب تاسو قانون ته اشاره وکړه، خصوصا په دې شک نشته چې اساسي قانون ډیر اهمیت لري او چې اساسي قانون نوي څوک نه پوهیږي چې حکومت په کومه خوا روان ده. لیکن په افغانستان کې اکثریت آیا د اساسي قانون د موجودیت او نه موجودیت تفکیک کولای شي اکثریت؟
ولی نه جام شی بس هم خلق افغانستان خلق دستیم ندی چی تخلق بکل سیاسی شعور ملری خلق سعید چیز متاسفانه دیتی جمهوریت پا وقت که چیز اکسان تا جمهوریت هم نه ویم خونوم جمهوریت با متاسفانه تیر وقت یا اساسی قانون باید برمات شد اساسی قانون هر طول افغانستان که تقریبا نوه زلی دی چی مونگ با دقیقی و سلن تاریخ که مونگ یاو پیلهی که تقریبا نوه اساسی قانون در لو در جشت مرحوم امان الله خان خدایی باقی دیگن و روست چی اساسی سلامه و تا چی اس پر راغلی بیا و اساسی قانون پر افغانستان که بار بار مات شوی دی لغو شوی دی او دازل هم متاسفان اساسی قانون لغو شو سعیده چی اساسی قانون بد شوی دی یعنی متاسفان دقیقا سو استفاده شوی دی وزن داتوس اشرفانی به وقت که دا اساسی قانون بار بار مات شو یعنی هم دیتی پا انتخابات و که دقیقا تلغلی و شو پا انتخابات جمهوریت مردم سالاری یعنی دا تون برنام شو خود سره دیدی تون سره سره دا دیوشه این سو استفاده پا دی مانند چه خپل شه بد دی اسلام نم خلق سو استفاده که مثلا دی مانند چه اسلام خدای بنده که بد اقیه مثلا نور از خطوم نم خلق سو استفاده که زین خلق دا پا دی مانند چه بد دی اساسی قانون هر حیوات دی پارد دی عدین دی حتی پشریل هست محترم شبیل سه تا که تاسی موسیر پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم سیرت تا مگرو چی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم کلم چی مکینه خول اصحاب سر مدینه تا مهاجر شو مهاجرت اکرا اسلامی دولت تاسیس شو پا ماغ وقت پا ماغ بنا و شکل چکم ضروری و دولت تاسیس شو اول تا چی مهمنه مهم کار و شکل میساق مدینه جوراول دی تدوین دی چی دی میساق مدینه دا تدوین شو چی پا آقا که دی خلق و دی حکومت دولت تا حکومت ترمن رابطه دی مدینه ندفاع دی خارجی تهدیدات و باخونو پا مقابل که دی خلق و دریست در طول پکی سرگند شوی و او دی قانون پوهان دا خبره که ایچی میثاق مدینه دی و بش پر اساسی قانون بیلگه ده بخول وقت که دا یعنی دا دی پس شرعی لحاظ هم اساسی قانون دیر عدین و ضروری دی یعنی جدل تا دا یعنی دست خبر صحیح نده چی مونگ اسلامی شریعت لرو من اساسی قانون مونگ تا ضرورت نده نه اسلامی شریعت خود مونگ پر اصول دی کلیات دی اگر لرخوانی دی چی غصر مونگ اگر ضروری دی لیکن دی شریعت پر چوکارد که دی اسلام پر رنا که مونگ تا اساسی قانون دی ضرورت دی چی اگر دی دولت تعریف کی دی حکومت تا هویت تعریف کی آلتا دی صلاحیتونه با تصمیم چی استراتیجیوانی دی دولت مخی باید اساسی کرخی خطوط باید واضح واشی دولت صلاحیتونه دی چار دی زعیم دی انتخاب دی زعیم دی عزل دی دولت دی رئیس عزل تاکنه طریقه و خودل چی دی حکومت جوراونه خود واشی حالتا دی شورا مسئله دی حکومت مسئولیتونه دی وگردو اساسی حقونه پکی تسجیل چی یعنی اساسی قانون هر وقت ضروری ده و دا اسلام سر قدم پر تکر کنه دی بلکه پنک شریعی هست دی همیت ده وگر و زگورم چی دا یعنی کلا مالا یتداری شرعی قاعده ده چی مالا یتم الواجب الا به هو واجب کدی قاعده نه واخلو دا اساسی قانون کته دیوات کی حکومت مستقر حکومت دائمی حکومت باثبات حکومت امنیت ټینګ کدا فرض به واجب نو د اساسی قانون چې مونږ هغه ترسې دا هم واجب ده دا فقهي قاعده ده شرعی قاعده ده کدی مصلحت پر پرسټ وګورو دا هم شرعی قاعده ده که بصیرت باندې هغه کو بیا اساسی قانون ضرورت ده یعنی که په کدی مقاصد شریعت په چوکاټ کې وګورو چې هغه بیل هغه باندې چې خلکو دین ساتل دی عقل ساتل دی جان نفس ساتل دی مال ساتل دی کرامت او غیر ساتل دا ټول پرته دی اساسی قانون دا نه کېږي دا مسایل نو په دې لحاظ باندې چې خلک د اساسی قانون غواړي اوس دا طالبان ته پکار دی چې هغه د ملي تفاهم خواته لاړ شي او پراخ سیاسي اصلاحات رامنځته کړي او د قانون حکومت د اساسی قانون نور بنسټ رامنځته شي ټول قوانین په افغانستان کې معطل دي که دا کار ونه شي زه ګمان کوم چې حالات ورو ورو د طالبانو د کنټرول نه وځي بیا که طالبان وغواړي هم دا کار کنټرول نه کړي یو ځل بیا خدای نه کړي خدای ونه کړي افغانستان بیا یو بل فاجعه خواته درومي.
مننه وزین صاحب.
ازادي په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
له ښاغلي مختار سره مهم رابطه ټینګه شوې ده د نړیوالو ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس حاتف مختار. مختار صاحب د خبرونې په پیل کې مو همدا پوښتنه له وزین صاحب څخه وکړه له تاسو څخه هم که په دې برخه کې اوسه وضاحت وغواړو چې د طالبانو په داخل کې ځینې اختلافات چې اوازونه خلکو راپورته کړي دي آیا دا سیاسي اختلافات او که فکري؟
سلام تا تاسو لیدونکو او لیدونکو ته او محترم وزین صاحب ته او د افغانستان تر او عزیز مسلمان ملت ته زه به دا اندو باور یم چې طالبان منځ کې اختلافات شتون لري په طالبانو په منځ کې داسې انسانان شتون لري چې هغه افغانستان ته او د افغانستان ملي ګټو ته، ملي منافعو ته، او یو پراخ بنسټ اسلامي نظام ته او د افغانستان خلکو ته ژمن دي. په دې لحاظ دا اختلافات شته. له بل اړخه ګورو چې طالبان د افغانستان د منافعو پر خلاف حرکت کوي، ځکه هغه غوښتنه چې افغانان د طالبانو نه لري، د دوی د نظام نه لري، هغه طالبان نه ځوابوي. د افغانستان د ملت غوښتنه دا دی چې بلا تبعیض د تعلیم دروازې د افغانستان نجونو ته خلاص کړي، د نورو مکتب فکر سره د اختلاف ونه لري. د افغانستان اکادر او استادان اوس افغانستان نه تښتي. په دې لحاظ په صراحت او جرأت داسې ویلی شو چې طالبان تبر په خپل ریښه نه بلکې په خپل سر یې وهي. دغه واټن چې موږ اوس یې محسوسوو قطعا د طالبانو او د افغانستان د ملت په منځ کې واټن شتون لري. در هر صورت که طالبان د افغانستان د غوس ملت استازیتوب نشي کولی، طالبانو ته غوره دا دی او د نړیوالو قوانینو تر سوری لاندې هم او زموږ د افغانستان د قوانینو تر سوری لاندې هم د اسلامي ارزښتونو باورونو له مخه هم طالبان دی باید خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي. تر هغه وخته پرې چې خپل ملت خپل مشروعیت نه اخیستلی، دغه واټن به نور هم اضافه کیږي. بله،
مننه. د چارو کتونکو نجیب الله حبیبی هم په خبرونه کې را سره شو، له دوی هم هرکلی کوم. حبیبی، تاسو څه فکر کوئ چې تاسو هم د سشکاری چې د طالبان و دننه ځینې اختلافات پیدا شوی دي؟
سلامونه او درنه سلامونه تاسو او تاسو ټول دلبته. بالکل، لکه څنګه چې معلومه خبره ده، په هر ډله کې اختلاف په نظر وي. دوی تر ډیره وخته دا خبره مهار کړې وه او په یو نوا باندې اوس هم کوشش کوي چې دا یو ښه مهار کړي او وښيي چې موږ کوم اختلافات نه لرو. ګرچې ژور اختلافات مسکې شته، ولې دوی نسي کولای چې غږ پورته کړي. موږ تاسو ته په جریان کې اوسې یو خلاف نظر هم څرګند کړی دی، حتی انتقاد کړی، هغه یې نیولی، بندي کړی، حتی د دوی خپل ملګري یې نیولي دي، بندي کړي دي او دندې ګوښه کړي. نو دوی یو رقم استبدادي او استبداد کوي، هماغه داسې ډېر خلک غږ نسي مشتولی.
حبیبي صاحب او بخشه کله ناکله ځینې کسان په دې باور دي چې استبداد ممکن د دې سبب شي چې آوازونه غلي شي. تاسو څه فکر
کوئ؟ ګورئ، تاسو د مهدي مسله وڅېړئ. تاسو مثلا د دې خپل د غنور د تجربه مامورین او د دې خپل عالمان د قشیر چې کوم څه په نیمراه کې څرګندونه وکړي، یا نور هغه کسان چې دوی په وړاندې انتقاده کولي وه، هغوی له دندې ګوښه کړله او حتی زندانو ته یې ولېږله، او ډېر یو استبدادي چلند کوي. دا که چېرې استبداد نه وای، دا یو سوچه اسلامي نظام وای، نو به تا به اخ کتلي و څومره د دوی په وړاندې باندې خلنډرېږي او مخالفتونه څرګندوي. مخالفتونه شته، ولې نشي څرګندولی؟ ډېره یې نشي.
مننه حبیبي صاحب. وزین صاحب، دغه انتقادونه که څه مخکې په یو ډول تاسو اشاره ورته وکړه، دغه انتقادونه فکر کوي چې تاسو پیدا کولی شي او کنه؟ تر اوسه پورې چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د دوو دینی عالمانو د نیولو خبر ازادي رادیو تاییدوي، او د دریم و د شجاع په نوم دغه خبر هم خپور شوی دی، خو ازادي رادیو تر دې شیبې نشي تاییدولی. کنه دغه رقم چارې دا وازونه غلي کوي؟
ګوره محترم استاد شیبت صاحب، د افغانستان تاریخ ته ښودلی چې په جیلونو خلکو په زندان او جیل او تعذیب او شکنجه دا د خلکو آواز نشي ټبولی. خلک دا تقریبا دا پیلا آغاز ده، شروع ده، یعنی مخکې هم شروع شو، اوس هم شروع ده. خلک مخکې هم آواز جګېدلی د دې مسایلو په هکله. دا مسائل نور هم دا زیاتی، یعنی دا په دې باندې خبره نه کوي. څو کسان چې زندان ته واستول شي، هغه د بندیان شي، خبره نه کوي. خو د علماو سره ټکر افغانستان تاریخ ته خود لري چې علما سره ټکر دینی مدارس سره ټکر جماعتونو سره ټکر تاریخ بڑی پایلې لري. اوس طالبان مخکې خو د نور خلک باندې انوله میډیا کې چې کوم رسنۍ فعالان وو یا سیاسي تحلیلګران وو هغوی څو کسان ونیول شو بندي شو وروسته بیا خوشې شو تقریبا هغوی ته ګواښ شو چې نور د هغوی خبره ونه کړي تقریبا د هغه وو. لیکن تاسو ولیدل چې دا خبره پای ته ونه رسېده که کسان دې نه مړ شو چې هغوی خبره ونه کړي اما نور خلک هغه کوي زه ګمان نه کوم چې دا یعنی په دې زندانونو چې خلکو جیلونو زندان ته اده چولو په چکی دا خبره ختم شي ځکه چې تاسو که وګورئ پخوانی حکومتونه مثلا د کتابونه د داوود خان حکومت ته وګورئ د مرحوم داوود خان حکومت هلته مستبد دا هغه و چې په هغه اقتناع کې هلته ته پاتې و نه رسېده خلک خپل کوله بیا چې کمونستان سوف کړه تاسو شو دغه وروسته د ټول شدت سره او جیل سره او کل شرخي سره او تلیفون سره سره د خلکو مبارزه او اعتقاد او نیوکه دوام وکړه بیا دغه وروسته چله د روسانو یرغل او اشغال او په هغه مقابل کې خلک نور تون شوه د خلکو پاسون او هغه امدا خاصې دا نړۍ حقیقي تاسو کې د جمهوریت په اخر دي تیر نظام چې بیا مو ته جمهوریت مهم تر اخر او اخر وختونو کې د ډاکټر صاحب اشرفي حکومت هم یو خاص استبداد خاطر ورته په ځینې سلو کسانات کې او د اصول او د هر شي مخالفت کول او تاسو ولیدل چې ځینې خلک ته ترور کېدل په کابل کې ځینې علما دانشمندان علما ترور شو او باندې په خونو مونه باندې ولا زول شو چې په دې مسایل کې حکومت کې ځینې کړی هغه کې متهم وو. نو تاسو ولیدل چې غلطه پاتې ونه نشه یعنی نو زه کوم نه کوم چې په دې وشتو پیړۍ کې او په مسلمان هیواد کې د انتقاد مخنیوي په زور ممکن نه ده ممکن نه دی. حکومت ته په کار ده د دې په جای چې خلک چې دروند واستوي بندیان کې هغه ته خلکو نه بیان په ازادي باندې محدود نه ولګي. حکومت طالبان حکومت ته سرپرست حکومت ته چارواکو ته دا په کار ده چې حالات مستری شي افغانستان کې دننه حالات مخاطزي بیرونی حالات کې مخاطزي منطقوي حالات کې مخاطزي او دوی ممکن کوم خپل پالیسي کې دوی بیا کتنه وکي وګوري چې ولې خلک انتقاد کوي. آیا د خلک انتقاد دا صحیح ده که صحیح نه ده؟ د دې په ځای چې دوی خلک ورته وایي چې دغه خبره غلط ده که دا خبرې د خلکو غلط دي انتقاد غلط دي نیوکې غلط دي خو ورته وایي چې دغه خبره صحیح نه ده هغوی دې وغواړي ورسره خبره وکړي په میډیا سره. اما چې دا خبره کوي پرته د بحث نه د استدلال نه د دلیل نه خلک بندیانوي ته معقوله خبر نه ده دغه حد یقل د مولوي صاحب عبدالقادر قانون زه خپله نږدې نه پېژنم شبت صاحب ده یعنی دا د کابل د علما او شورا رئیس و نه پخوانی چارواکي پاتې شوی نه په حکومت کې دا ډېر غیرتي او ډېر شفاف سړی ده. یعنی حتی زه خبر یم چې به کله چې په تېر رژیم کې د اسلام په مقابل کې یو څه پېښېدل اسلامي ارزښتونو کول کېدله دا مولوي عبدالقادر قانت په اول هغه کې وو په کله چې د سینی اخلاقي فساد ځینې کنسر ته نور شیانو تر نامه لاندې فسادي اخلاقي ارزښتونه خلک ځینې خلک یې ګواښول. یعنی سن په هغه وخت د مولوی عبدالقادر قانت اول صف کې وکړه چې په تشتیاتي باندې مدرسه باندې بمبار شو طالبان پکې شهید شو د مدرسې الکان پکې شهید شو هلته کې د مولوی عبدالقادر دا په اول صف کې ودې چې یعنی مخنمیر لپاره کلم چې ظلمونه کېدل دوی هغه کوله. نو اوس دا معقوله خبر نه ده چې داسې یو مولوی عالم تاسو وکړي هغه بندي کې په جیل کې واچو دې لپاره چې هغه خبره کړي. نو اصل خبره دا ده چې په شرعي لحاظ د خلکو د وګړو د حق ده په قانوني لحاظ د خلکو حق ده په بشري حقوقو سره سم د خلکو حق ده چې چارواکو باندې نیوکه وکړي انتقاد وکړي او هغه څوک نه وړي تر څو ورته وکړي. نو دا دوام کوي چې بس په دې شان سره پاکستان زموږ تجربه ده چې په دغه شیانو باندې کول باندې خلک نه کوي دا نور زیاتېږي.
مننه مختار صاحب محترم تاسو په خپله لداغه یو موقف سره مخامخ شوی یاست چې لکه څنګه چې ازادي راډیو راپورونه ترلاسه کړی دي چې تاسو ته هم ویل شوی دي چې تاسو باید انتقاد ونه کړئ چې کله په افغانستان کې وي. څه فکر کوي چې دغه فشار د دې سبب شو چې تاسو وطن پریشتي نو تاثیرات پرته کم نشول؟
زه په دې اند او باور یم چې نه تنها زه طالبانو ډېر د افغانستان روښانفکرانو ته هغه دوی چې غواړي د افغانستان منافع او ژمن پاتې وي هغه دوی غواړي چې د افغانستان غږ ولري هغه دوی غواړي چې د افغانستان لپاره طرحه ولري د طالبانو لپاره د منلو وړ نه دی. د طالبانو نظام تنها د خپل روایت په نتیجه کې غواړي نور ټول فکرونه وځپوي. عملا طالبان نظام یو مستبد او استبدادی نظام دی چې افغانان پکې ژغ نه لري، پرته له طالبه او پرته له دنه چې مدرسه یې ویلي وي او د دوی په اصطلاح څه کتابونه یې چې دوی ورته احترام پایل دی هغه یې ویلي، بل هیڅ مسلک په افغانستان کې نه مني. دویم موضوع دا دی که تاسو د طالبانو سیاسي څلور کلن د بهیر ته وګورئ، طالبانو ټول هغه اهداف چې د افغانستان دشمنانو غوښتل یو په یو په افغانستان کې تطبیق کړل. د افغانستان دشمنان غوښتل چې افغانستان یو بې سواد ملک وي، خو طالبانو افغانستان د بې سوادتۍ خواته سوق کړل. د افغانستان دشمنان غوښتل چې افغانستان په نړیوال کچه انزوا کې اوسیږي، همدا اوس طالبانو په نړیوال کچه افغانستان انزوا ته وړي. د افغانستان دشمنان غوښتل چې موږ داسې یو ملک اوسیږو چې سطح د تعلیم او تحصیل مو او سطح د ته چې نجونو تعلیم وکړي دا باید ونه اوسیږي. یو په یو هغه ټول ستراتیژیک دپت یا عمق د ستراتیژي چې د زموږ د دښمنانو د طالبانو له ادرسه په افغانستان کې تطبیقیږي. موږ د طالبانو مو غوښتنه کړې او ده بار بار تاییدوو چې اسلامي نظام استبدادي نظام نه دی. اسلامي نظام پر عدالت ولاړ وي، پر حکمت ولاړ وي، د خلکو پر ارزښتونو ولاړ وي، پر داسې مسائلو ولاړ وي چې هغه انسانانو ته په درنو سترګو ګوري، انسانانو غږ اوري. متاسفانه چې طالبانو کوم رویه او کوم اخلاق چې د خپل ملت سره کوي هغه د اسلامي ارزښتونو او باورونو سره په زرګونو کیلومتر فاصله لري. موږ په داسې یو مرحله کې قرار لرو چې یو خواته د افغانستان خلک من المجموع په انزوا کې، بل اړخه دښمنان راته پلان او ستراتیژي لري، دریم اړخه ګاونډیان زموږ په حق له مداخلت کوي، څلورم لا تر اوسه طالبان د ملي ګټو لپاره یو تعریف نه لري، قانوني اساسي په افغانستان کې شتون نه لري، ژورنالستان د افغانستان نه تښتي. همدا څو شېبې وروسته ما مخکې واورېدل چې په جلال آباد او په کونړ او په څو ولایتونو کې د پوهنتونونو استادان شکلي او کار یې اخواته کړي. دا یو طرفه یو ډنډه نظام اسلامي نظام نه دی، خو طالب اوس هم فرصت لري. طالب نه مغوښتنه دا دی چې په یو ستره لویه جرګه دې منتش شي، یو ملي اجماع دې منځته راوړي، د علماو شورا یا د علماو اجماع مسؤلیت دا دی چې ملا هیبت الله خلی قدرت کړي. او دا دی علماو
مختار صاحب، یعنی او بخشه، یعنی تاسو مشکل په ملا هیبت الله کې ویني، په نورو طالبانو کې نه؟
زه فکر کوم اکثرا طالبان که دیر ترستر انسانان شتون لري، دیر تحصیل کرده اشخاص شتون لري، طالبانو د خپل خاورې لپاره جنگیدلی، په اسلامي ارزښتونو باور لري، دیر خخ انسانان پکې شتون لري. د ملا هیبت الله وړکۍ دلګۍ وړکۍ کړۍ چې په قندهار کې دی، د افغانستان ملي منافعو ته ژمن نه دی. نور قومونه موږ سره په فاصله کې، ازبک، ترکمن، هزاره، ایماق، د قدرت پرګدۍ کې موږ سره شریک نه دی. ان نظام انحصاري دی. په دې یوویشتم پیړۍ کې هر انسان حق غواړي چې په یو جغرافیه کې ژوند وسي، کوي په هغه جغرافیه کې باید قدرت واوسیږي، خبرې واورېدل سي، د دوی ارزښتونو ته د احترام په سترګو وکتل سي. په دې لحاظ زموږ غوښتنه همدا ده یو ځل بیا تایید کوو که په افغانستان کې یو ستره اجماع د علما منځته راځي، هغه علما نه مو غوښتنه دا ده چې د ملا هیبت الله سره تصفیه حساب وکړي، او ورنه دې پوښتنه وکړي چې نن په نړیوال سټیج کې متاسفانه دا اوس موږ په دې ناروی او سویډن کې اسلام دین پریدی وایي چې موږ په افغانستان کې تعلیم نشو کولی، تحصیل نشو کولی، انجونې بلکې عیسویت او نصرانیت بل مذهبونو ته ځي. وجه یې دا ده چې استبدادي نظام په نتیجه کې خلق خپل کور کلی پرېږدي، د ظلم او ستم په متعلق خپل جماعت او خپل مدرسه پرېږدي. زموږ غوښتنه دا دی که چیرې ملا هیبت الله د افغانستان د ملت غږ نه اوري، نو دا سریحا د معنا دی چې ملا هیبت الله د پردیو د استخباراتو شوم اهداف په افغانستان کې پلي کوي، ځکه څلور کاله مسلسل افغانان ورته ویلي، علما ورته ویلي، مشایخ ورته ویلي، دا وزین صاحب په زرګونو ځلې خپل غږ پورته کړی چې خدای او قرآن ته وګوري چې د نجونو ښوونځی پرېږدئ. اکثرا د نړۍ علما پر موږ انتقاد کوي، نن که تاسو نړۍ کې ګرځي د اندونیزیا نه تر مالیزیا پورې، په افریقا کې، په سعودي کې او نور اسلامي ملکونو کې، ټول موږ نه دا پوښتنه کوي چې طالبان آیا پر اسلام پوهیږي؟ چې نن د انسانانو حق، د انسانانو مشروع حق چې تعلیم او تحصیل دی، طالب اجازه نه ورکوي. زموږ غوښتنه دا دی که چیرې طالب خپل دغه عمل ته ادامه ورکوي، نو موږ مطمئن یو چې د طالبانو نظام به نور هم انزوا خواته لاړ شي او دا ملت به قطعا د طالب د نظام په هکله به پاسون وکړي.
مننه مختار صاحب. حبیبي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په کوم لور روان ده؟ مختار صاحب خو داسې فکر کوي چې د طالبانو رژیم ممکن نور هم منزوی شي، لیکن ځینې کسان بیا په دې نظر دی او په دې باور دی چې په نړیواله سطح ځینې بدلونونه، مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډونالډ ټرمپ جمهوری ریاست، ممکن له نورې نړۍ سره لاس یو کړي او د دوی په حکومت باندې داسې فشارونه راولي چې د طالبانو دننه ځینې کسان مجبور شي چې ځینې تغییرات رامنځته کړي. تاسو څه نظر لري حبیبي صاحب؟
ماموریت
حبیبی صاحب مننه، د ژغ ستونزه لرو او بخشی صاحب کله ناکله تخنیکی مشکلات دغه رقم وي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
وزین صاحب، ستاسو په باور نړیوال څه تخیر افغانستان کې راوستی شي؟ مثلا لکه د ټرمپ مسلې ته چې ما اشاره وکړه، آیا دا ممکنه ده چې نړیوال اوسنی چارواکي مجبور کړي چې ځینې اصلاحات رامنځته کړي؟
زه خو په پرنسپ کې دا از کوم چې افغانستان کې اصلاحات راوستل او د اصلاحات لپاره کار کول، سوچ کول، دا د افغانانو کار دی. چې په دې کې هم اوسنی چارواکي، اوسنی حاکمیت او د سیاسي ګوندونه، سیاسي احزاب، سیاسي شخصیتونه، علما، سیاسي فعالین، دوی د افغانستان کې د سیاسي اصلاحات لپاره چې هغه د افغانستان د ثبات لامل شي لپاره کار کوي. زه پخوانم زما تجربه دا ده.
وزیر صاحب محترم، وبخښئ ستاسو ژغ خطا کوم، وبخښئ، فکر نه کوي چې همدغه افغانان ډیر سره پاشلی دي، ډیر سره تیت دي، ورځ په ورځ باندې د دوی ترمنځ اختلافات په ډیرو وړو وړو خبرو په ځای دي چې افغانستان شموله فکر وکړي دوی تر ځان را څرخي؟ همداسې نه ده؟ ولوی برخه
والله دا زنه شمو یو لوی برخه، لیکن دته د دوه ډلې، درې ډلې دی. یو خدا د جګړې خپل اوسنۍ حاکمیت دی، د طالبانو، د اسلامي تحریک، د اسلامي امارت حکومت، سرپرست حکومت دی، دا یو برخه دی. یو د فلانی برخه چې وړه برخه ده، خو یو برخه ده د افغانستان. دوی په مقابل کې په خوانی چارواکي دي چې اکثرا فساد کې متهم وو، فساد کې ښکېل وو، دغه ناکام حکومت ولې او بهرنیانو باندې متکی او د پخوانی اشغال سره د غوی مرسته او همکاري په شلو کلونو حکومت داري کې د غوی تجربه و چې استعاري فساد، اخلاقي فساد، سیاسي فساد او تقریبا په حکومت داري کې ناکامي، پاشل شوی نظام، بلکې توایفي دا بل طرف دي چې غوی د چارواکي دي او مسؤلین دي په حکومت کې، دا بل طرف دي. اما په دې منځ کې د افغانستان خاموش اکثریت، چې اوس خاموش هم نه دي، خپل خلک هغې اوس د افغانستان اکثر مطلق اکثریت چې دا خلک نه دی طالبانو ټول پالیسیګانی قبلی هغه منی او نه په خوانی حکومت چارواکي چې هغه اوس بهر کړي یاره دی نه دی هغه خبرې مې نه افغانستان د افغانستان خاموش اکثریت یعنی قاطع اکثریت وس اکثریت د افغانستان خلک دوی په ملي مسایلو کې څه ګمان کوم چې دوی سره اختلاف نه لري په ځوونکو کوس طریقې کې کړي په تکتیکونو کې دوی سره اختلافات مونږ ولرو اما پټول کې خلک افغانستان ملي مشترکات باندې چې افغانستان د سیوا د چاته اسلامي مرجعیت په اړه ورته وسیږي افغانستان یو موټی پاتې شي زموږ ارزي تمامیت خوندي پاتې شي زموږ ملي حاکمیت محدود خوندي پاتې شي محفوظ افغانستان د یو مرکزی قوي دولت خوند وسې دلته د افغانستان د قانون حاکمیت د اساسي قانون پر بنسټ قانون دلته د ټولو وګړو بلا تبعیض د ټولو قومونو ټولو ولسونو ټولو خلکو د هغه ځان په حکومت شهروندۍ بنسټ باندې د هغه حقونه خوندي وسیږي په خپل نظام په سختار کې دوی برخه ولري ونډه ولري سیاسي مشارکت وکړي دا چې د ښځو په مقابل کې طبیعي چلند ونشي زه ګومان کوم چې افغانستان یو مرفه هیواد وسیږي او زموږ یو باثبات دایمي حکومت خواندان وسیږي چې هلته دا ټول هیوادوال خلک پردل تبعیض دا هیواد د خپل د وطن کور وبولي نو په دې مسایلو کې زه ګمان کوم چې ټول خلک اکثریت افغانان په دې متفق دي او په دې ملي مشترکاتو باندې څوک غلا کوي نو دې لپاره یو ملي تفاهم پکار دی او د ملي تفاهم پر بنسټ پراخ اصلاحات په دې پکار دی او د تفاهم اصلاحات لپاره زه ګمان کوم چې اوس یعنی خلک په دې باندې یو سوچ یو کېږي او ورو ورو موږ تفاهم او اصلاحات خواته ځو او د دې لپاره یعنی حرکتونه پیل کیږي شروع کیږي دا اوس خلک نور دا هیواد مونږ باندې حق لري خلکو باندې حق لري وطن دا یو ملي مسولیت ده مخې دغه شرعي مسولیت ده زموږ انساني مسولیت ده ځکه چې مونږ هم انسانان یو په دایره کې بل مونږ مسلمانان یو په دومره دایره کې په دیرونه کې مونږ افغانان یو نو د انساني او اسلامي او افغاني ارزښتونو پر بنسټ زه کومه کوم چې مونږ اصلاحات خواته او دا اړین او ضروري اصلاحات خواته لاړ شو او بیا د اصلاحات د تفاهم خواته مخنه و اول تفاهم خواته لاړ شو ملي تفاهم خواته لاړ شو د مشترکاتو پر بنسټ بیا به اصلاحات خواته لاړ شو او په دې کې باید چې واقع حاکمیت مخالفین سیاسي ډلې اشخاص ټول به کې باید برخه واخلي او دا د افغانستان د نجات لاره ده
مننه وزیر صاحب مختار صاحب لکه څنګه چې وزیر صاحب دا خبره وکړه چې اول باید تفاهم خواته لاړ شو بیا د اصلاحاتو خواته او ولس غواړي دا دغه وطن لیکن یو انسجام په کار نه دی او دا انسجام آیا ممکنه ده که چیرته په داخل کې څوک اواز پورته کوي لکه د مولوی صاحبان چې نیول شوی دي هغه ځپل کیشي یا لکه تاسو په خپل چې د افغانستان له دننه یو وخت اواز را پورته کو او له تاسو سره مخالفت وشو آیا ممکنه ده چې د هیواد له دننه په لاند وخت کې تقریبا یعنی فرزند د 2015 کال په ترڅ کې دغه سه یو انسجام رامنځته شي او لار تفاهم ته پرانیسي او بیا اصلاحات رامنځته شي
عرض می دلته دا دی چې طالب په تفاهم باور دلري طالب د تفاهم ژبه نه مني کچېری طالب د تفاهم او تعامل خبرې منلې د افغانستان منافع ته بجمن وو او نن به یو مشهور نظام درلود او په نړیوال کچه دغه نظام به په رسمیت پیژندل شوی وای متاسفانه چې طالب په تفاهم تعامل او د افغانستان په ګټو باندې یا نه پوهیږي او یا قصتن او همدن غواړي چې خپل انحصاري نظام ته ادامه ورکړي دا یو موضوع بل موضوع د نړیوالو مسؤلیت د افغانستان په حق له د حکومت جوړول نه دي زه په دا اندو باور یم چې که امریکا لپاره د امریکا منافع مطرح وي نو قطعا که هغه د طالب په وجود کې وي که د جمهوریت په وجود کې وي چې هر چا سره وي امریکا به ورسره خبرې وکړي دا د افغانانو مسؤلیت دی دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی خصوصا د طالبانو مسؤلیت دی چې د یو پراخ بنسټ نظام لپاره یو ملي اجماع منځته راوړي او دغه ملي اجماع نه دی طالب تر ټولو د مخه خپل مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانستان لپاره د قانوني اساسي ولري او د افغانستان ملي منافعو لپاره د تعریف ولري د دوستانو او د دشمنانو لپاره باید یو تعریف شتون ولري افغانستان باید د نړیوال انزوا نه ووځي افغانستان کې باید طالبانو د انجونو شوهنځی او پوهنتون بلا قید او شرط خلاص کړي د افغانستان منافع دعوی د افغانستان ملی ګټه دعوی چې طالب د زوال په حالت کې دی، ځکه هر هغه نظام چې د خپل ملت غږ نه اوري، د خلکو په ځپولو ټکولو وهلو د خپلو حریفانو او رقیبانو له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي، هغه یو ملي نظام کیدای نشي. له بل اړخه دا دی چې مستبد نظام اسلامي نظام نه دی، دیو فرد نظام اسلامی نظام ندی، دیو دل نظام اسلامی نظام ندی. اسلامی نظام هغه دی چې ټول افغانان د قرآن او د سنت په رڼا کې د تعلیم او تحصیل حق ولري، د انتقاد حق ولري، د اعتراض حق ولري، د خپل حق د غوښتنو لپاره باید ونه ټکول سي. موږ خو طالبانو ته بار بار ویلي، کابل کې مو هم د طالبانو مشرانو ته ویلي، تهدید تحقیر او توهین هم شلو، خو موږ ته افغانستان مهم دی او طالبانو ته.
مختار صاحب محترم او بخشه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره چې تاسو خبرې وکړي، هغوی څه درته ویل؟
زما معلومات او زما اطلاعات او دوی سره چې ما خبرې کې، قدرت او سو محدود کسان چې هغه ملا هیبت الله دی او د دې ملګری دی، هغه دوی د انجونو د تعلیم په مخالفت کې دی. هغه دوی داسې یو نظام غواړي چې د خپل هغه روایت چې د ده په ککرۍ کې د بل روایت نه مني. نن د شمال نه تر جنوب ټول امت اسلامي من المجموع طالب ته وایي چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون پرېږدئ، ځکه کوم ایمیج، کوم تصویر، کوم انځور چې تاسو د اسلام نه نړیوالو ته مخابره کړئ یا نړیوالو ته ښیئ، من المجموع د اسلامي ارزښتونو ماهیت مو کم کړی او بلکې اسلام مو بدنام کړی. متاسفانه طالب د هیچا غږ ناوری او نه د اورېدلو قصد لري او نه نیت لري. یو خبره دلته باید وکړو چې هغه خلک چې پرون له افغانستان نه تښتېدلي یا دیزنه میلیونونه ډالر ځان سره وتښتول، هغه دوی د امریکا لپاره انتظار باسي چې امریکا که دوی ته بیا اسلحه او پیسې ورکړي، فضا او هوا باندې افغانستان باندې حمله وکړي، د بمونو مور استعمال کړي، هغه دوی د افغانستان استازیتوب نشي کولی. په داسې صورت کې اشغال او ښکېلاک بیا پر افغانان تپل کیږي، بیا د افغانستان ملت ترجیح به دا وي چې د طالبانو تر څنګ به درېږي، د یرغلګرو په مقابل کې به د خپل خاورې نه دفاع کوي. ایالات متحده امریکا نه زموږ غوښتنه دا ده چې افغانانو په منځ کې د تعامل او تفاهم دروازې خلاصې کړي.
مننه
مختار. طالبانو د فشار دیوال فشار دی راوړي. د اشغال خبرې فکر کوم د افغانانو لپاره په سیاسي او فکري لحاظ هم د منلو وړ نه دی. افغانان په سایکالوژي او رواني لحاظ د اشغال په متعلق ډېر سخت حساسیت لري. اما که طالبان چیرې د افغانستان د ملت غږ نه اوري او افغانستان بیا یو بل ناورین سره مخامخ کیږي، مسؤلیت به د طالب په غاړه وي.
مننه مختار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یو شمېر اوریدونکو را سره دي، د دوی نظر به هم له میلمنو سره شریک کو. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم، چې له محمد عجل د ترین کوټه خبره
کو. ښه راغلی، مهرباني.
ما په ګومان زما د میلمنو څخه دغه سوال دی، دا شل کاله مبارزه خو دغه علما او طالبان وکړه، نو دا خو بیا دلته په لکولکو شیخان شته، دوی به باید خپل پرېکړه وکړي. نو خو دوی په هغه وخت کې په دا شل کاله کې چا دا اشغال نه وویله، نو اوس بچي د دوی د بلدۍ پوهېږي، کار یې پوهېږي، دلته خو ښه امنیت راوستلی دی. موږ اوس هغه چې نیک وسات شوي بمبارونه او شان امنیت ویچ شي نه و، خو اوس ډېر کارونه په دفتر پنځه څلوېښت کاله کښې دغونه کارونه نه دي سوي. کله اوس چې په د افغانستان کښې سوي دي، دا ټوله پړه موږ پر نړیوالې ټولنې وراچوو، هغو بندیزونه دي کیسه ده.
مننه، ستاسو سوال واخیستل شو. بل اورېدونکي ته مخه کوو. آزادۍ په څپو کې پروګرام دی، تاسو راسره یاست.
قربان سم محترم شه برخان، سلامونه تا ته او د آزادۍ راډیو ټولو ته د من اورېدونکو ته لا دې لږ چې روغ جوړ به یاست.
وعلیکم مهرباني.
قربان سم یو سلام مرمنو تمامه واکان لک اجل سات اشاره ورته کړل شباب سم محترمه نو دغه خلافات فنا پاکو کې چې د حکومت مابین کې نه یو ان شاء الله زه خدای ته تمه وینم دا اکثر پر خپل رسنوي باندې داسې خبرې کوي چې مثال شیر محمد عباس خانم د افغانستان څخه وتلې دي زما په فکر او نظر باندې شباب سم محترمه به داسې بني بیا کوم شباب سم محترمه داسې من خپل مابین کې اختلاف خامخره د نظر اختلاف پر حکومت کې او دغه غونډې چې علما کوي محترم شبر صاحب په نورو هېوادونو کې چې مثال دغه د نجونو پوهنتونونه او ښوونځي د خلاصې ما په فکر او نظر باندې دا به څه نتیجه ورنه کړي نتیجه به په دې ورنه کړي ځکه په افغانستان کې خپل علما شته خپل شیخان شته نو که چېرې دغه علما په هر ملکونو کې داسې غونډې او دغه جوړې زه مراد چې دلته د افغانستان د علماو سره د جلسې وکړي مثال د خبرې مناظرې دي وکړي
دا د علماء غونډه په کابل کې جوړه شوې او افغان عالمانو یو انتقاد کاوه چې د حکومت ولې متمرکز په قندهار کې او روسي اعلامیه خبره کړل چې د نجونو مکتبونه او پانتونه ولې باید بند وي
قربان سم شهبار صاحب زه خدای ته تمه وینم که داسې غونډې جوړېږي داخل په افغانستان کې خپل په مابین کې علما راټول داسې غونډې جوړېږي ان شاء الله زه خدای ته تمه وینم که په بهر ملکونو کې علما راټولېږي هغه فکر نه کوم چې نتیجه به شهبار ته محترمه
مننه بل اوریدونکي ته به مخه کو آزادی سپوک پروګرام دی تاسو سره سره است مهرباني
السلام علیکم احمد شهبار صاحب زه محمد اشرف فقیدوس کندهار ولایت تلیفون پکښه
شرغله مهرباني
مننه ټول محترم اوریدونکو او مېلمنو ته ډېر ډېر سلامونه وایم او حکیم الله کیمی صاحب ته پروګرام کې ډېر سلام وایم را به سم نظر ته عادل صاحب او اتل صاحب دې ښه خبرې وکړلې محترم وروره زه به مې څه پر اضافه کوم لکه دغه ورونه چې وویل موږ وروره د ایود مادریا کاله کې څه د آرام سام اخیستې ده یعنی اوس نړیوال وایي د حکومت سرپرست نه دی په دې کې ار قومیت دلته ګډون لري یعنې د ولس سره د حکومت ډېر همکار دی ډېر ځایونه کارونه کړي دي نو موږ دا د نړیوالو خبرې چې دی کوي دلته شل کاله دربدرۍ راورسولل ماشومان رشیدان کله پرودو بمبارونه وکړل اوس الحمدلله خیری خیریت دی یعنې موږ هغه خبرې د نړیوالو ردوو چې ځکه چې په افغانستان کې ستونزې شته ان شاء الله څنګه نسته یو مشکل یو غشتنه موږ د حکومت سره لرو احمد شبر صاحب چې یو دی دغه شونځي الهکی او سره پسان کې موږ دلته داسې دغه خلک لرو چې هغه کور او ځای نه لري یعنی خپل ملک نه لري وغوته دی په دشتو کې د سرپنا ځای نور برابر کې نور بس د حکومت ټول کارونه برابر دي بس دغه یو غشتنه دین لرم
مانانه چې خبرونه کوم پر خو وخت یو بل اوریدونکو هم ست بیا مل منو تورزو مهرباني وکړئ سره په سپوک پروګرام دی
سلامونه ستړی مشه شبر صاحب تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او درنه مل منو ته پروګرام کې هر کله وایو خدای دا کو شبر صاحب چې تخوي او خو خبرونه د بل کړی وی
مانانه مهرباني
ز ببر افتخار د وزیرستان ډیر خوشاله شم شبر صاحب چې ستاسو حق موارد په نبي زلمه تاسو را خبرې کیږي شبر صاحب
هیله کوم مهرباني شرحلی
مننه دو پختنی با ملمنونه کوم اډوم دی شبر سی دغه کومو ګورو د طالبانو حکومت وار په وار د سټیټمنټ د لارې دا وایي چې یاره زنه کانسپیریسي تیوري دی یعنی د سزش نه ډکه خبرې دی چې هغه نه غواړي چې د طالبانو حکومت مخ په وړاندې لاړ شي او ترقی وکړي او انجنونو تخپل اساسي حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکی ملمنو په داړه سن نظر دی بل پختنه دا چې داسې غونډې کومو ګورو په هواره بهر هوادونو کې کیږي غلامارو ډیګي او زیات لیکچرونه په داسزو په زده کړو باندې هم ورکول کیږي کوم وګورو آیا ابهان انجونی دي چې نن سبا په کورونو باندې ناشتې دي اغه ډیر نو امیدي شکر شوی هم دي چې نن غواړي چې رامن زده کړو خو دچا لخوا په باندې ده آیا د ابهان انجونو اغه مورال اغه حوصله ادد غوندو سره به راسرګند شي اخ تاسو غوونو تاسو پپوس کوېسچنونه به په ویاړ هم د حکومت نه کوي په داړه د ملمنو سره نظر دی شبسته
مننه خبرونه کوم برخه سره وخصه ور بشم ملمنو ته وزین سب کپلانډو په دغه سوالونو باندې یو نظر ورک
کوم زه خدا په اول دا وایم چې باندې اوسنۍ حاکمیت حکومت پاکستان کې ټول مسائل نه تور دي نسبین یعنی دا چې ډېر خړې نکړې دي سب په برنامه راکړې دي د لاستورنې د حکومت چې راغلي تایید تمجید ورته خلک هغه ګوري پاکستان خلک د ډیر قدر پیژندل کې خلک دی دا وایي چې شکر تر احسان وکي نیکی وکي خو سر وکي دا خلک نه هېروي اوس دا وطنوال خلک چې دوی د ارزګان نه کندهار نه نور مناطقونه چې دوی د خبرې کولی چې دلته د کورې غد په دې معنا نه دی دا زموږ ملت وطن د ولس اصیل خلک دي د خپل هغه څوک چې ورسره ښه وکي هغه نه هېروي نو دا دا یو برخه ده اما مشکل دا ده چې دغه لاسته راوړنې د امنیت دا دغه کارونه دا دا په دولتدارۍ کې دا فرقه ده که طالبان وغواړي او زموږ ملت وغواړو چې دغه ښې لاسته راوړنې چې اوس مثبتې دي په افغانستان کې څه پروژې دي نور مسایل دي امنیت دي دا ټول ښه خبره ده د تایید وړ دي او خلک دا د حمایت کوي ځکه چې افغانستان خو د جنګلپلي هېواد دی او خلک د امنیت د ټول شین اکسیجن غوندې خلکو ته اړین شی دي اما دغه وضعیت که دلته د قانون حکومت رامنځته نه شي د مخکې دغه نه ملي تفاهم رامنځته نه شي اصلاحات دپاره پراخ اصلاحات دپاره ګامونه کوټلي ګامونه وانخیستل شي او دولت تاسیس نه شي اوس حکومت اداره شته اما دولت نشته یعنی یو سټیټ او ګورنمنټ چې دوه مختلف شیان دي دا دولت تاسیس نه شي او دولت تنسیټ اساسي قانون باندې بکیږي دا ټول شیان دوام نه کوي یعنی د دې قانون د دوام دپاره دا مشوره زموږ مشوره غوښتنه دا ده چې اسلامي امارت چارواکو دې لپاره زمينه حاضر وکړي چې ملي تفاهم رامنځته شي ملي تفاهم په دې معنی چې افغان ټولو پرګنو سره ولسونو سره خلکو سره ایلیټونو سره سیاسي جهتونو سره خلکو سره چې یو تفاهم د پاره د افغانستان د آینده سرنوشت په اړه یو ملي تفاهم ته ورسیږي خپل ملي ګټې تعریف کو او دلته د قانون حکومت رامنځته شي دا تفاهم او د دې تفاهم پر بنسټ بیا ورو ورو په تدریج قدم په قدم اصلاحات خواته لاړ شو که دا کار ونه شي دغه لاسته راوړنې چې دي دا پروژې چې دي هغه کارونه چې دي د مثبت دي او د تقدیر وړ دي دا هم دا په خطر کې دي دا دوام نه کوي یعنې دا زیربنا چې دا روبینایي کارونه دی روبینا دي دا اما بنسټیز کارونه بنسټ چې هغه باندې بیا تداوم پیدا شي هغه دوام وکړي موږ سیاسي ثبات خواته لاړ شو موږ که چېرته یو ملک سیاسي ثبات نه شي بس په افغانستان کې نشته متاسفانه سیاسي ثبات نه وي نور نه اقتصاد ولا کوي نه انکشاف پکې راځي نه توسعه پکې راځي نه پرمختګ پکې راځي نه د خلکو حالات ښه کېږي نه ملي اعتماد نه رامنځته کېږي موږ د افغانستان کې اوس اعتماد نشته متاسفانه د اعتماد ملي اعتماد په خلا کې اوسېږي نه چارواکي پوهېږي چې شپه ورځ ورځې کېږي نه خلک پوهېږي خلک یو مبهم مجهول آینده ته ګوري ځکه چې حکومت اوس بولې سرپرست نه دي سرپرست کلمه په خپل ذات کې دا د بې اعتمادۍ او د موقت والې نښه ده یعنې کله چې موږ سرپرست حکومت وایو موقت حکومت وایو په دې معنا ده چې دا دایمي حکومت نه ده دا یعنې داسې حکومت ته چې دا یعنې انټرم دا تیریږي او دا موقت وخت لپاره ده نو عزم یې دا ده چې ثبات دپاره باید کار وشي کله موږ سیاسي تفاهم ثبات اقتصادي ثبات رامنځته کېږي ټولنیز ثبات رامنځته کېږي دې دپاره دې باید کار وشي او هغه شی چې لاسته راوړلې دي چې په خوانه مونته پاتې دي په خوانه حکومتونو هغه دی هم ساتل شي دغه حکومت راستر ورونه هم ساتل شي او د لا پرمختګ لپاره موږ نور ګامونه اوچت کړو کم ته سي پته په ولاړ یو څنګه چې ترنیم کول مخ کې اوس هغه حالت کې زه ګومان کوم چې دغه نسبی امنیت او غا امنیت او دغه نسبی دا لاسته راوړنې چې دي چې هغه خېبه د تریو د مخاطراتو قضیه ده مثلا چې په کې موږ الحمدلله اوس ښه وضعیت کې مخاطرات ډېر کم شوي دي تر نشتون تر هغه پورې هغه په دې کې نور ما یعنی د امنیت مثلا خبره ده دلته ځینې رغونې چې پروژې دي مثلا د سړکونو کابل قندهار او داسې نور هغه خوشېفه کانال ده دا ټول ښې خبره دي مثبت دغه دي لیکن که دې چې ته سیاسي ثبات رامنځته نه شي د سیاسي تنظیمي تفاهم پر بنسټ زه ګومان کوم چې دا په خطر کې دوام نه کوي دولتداري په دې نه کوي
بله مننه مختار صاحب تاسو څه وړاندیز لرئ لکه څرنګه چې وزین صاحب هم توضیح کړل او د اوریدونکو نظریات مو هم واورېدل څه باید وشي چې افغانستان د ثبات خواته لاړ شي افغانستان له بهرنیانو له لوري له انزوا راووځي او حالات یو څه بهتره شي ستاسو وړاندیز به څه وي
زما باور دا دی اول ته ټولو د مخه مختصر د غرور جواب مونږ ورکو ویلې چې دلته طالبانو مکتب نه خلاصي شاید یو کانسپیرنسي تیوري دلته دا وی چې هیڅ ډول توطیه په دې کې شتون نه لري د تعلیم او د پانتون خلاصول د افغانستان لپاره ګټور دی او د دغه نظام د پایښت لپاره مفید دی مونږ دا ټول منو چې خوشتېپه او نور پروژې د افغانستان لپاره مفید او مؤثر دی. افغانستان خلق په افغانستان کې اسلامي نظام غواړي، د کې هیڅ شک نشته او هیڅ څوک مشکل د اسلامي نظام سره نه لري. مهم په هغه کړنو باندې ده کوم کړنه چې افغانستان انزوا ته وړي. زموږ غوښتنه دا دی د طالبانو نه اول چې په یو ملي اجماع د تفاهم او د تعامل له لارې د خپل حکومت مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي، او د افغانستان ملت تنها طالبان او د دیوبند القې علما نه، بلکې د افغانستان اوس اکثریت ملت دی چې په هغه کې د قومونو مشرانو، مختلف قومونو استازو، ټبرو او نور پوهانو او د افغانستان من المجموع یو ستره عظیمه لویه جرګه په نتیجه کې د طالب خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. هغه لویه جرګه دې هم قانون اساسي باندې دې خبرې وکړي، او هم په نړیوال کچه د افغانستان د منافعو لپاره دې یو تعریف ولري. د افغانستان جغرافیه کې باید هیڅ پردی شتون ونه لري، په دې معنی چې د افغانستان جغرافیه د هیڅ استخباراتي نیابتي جګړې لپاره د ډګر او محور نه وي. افغانستان دې باید هیڅ داسې افراد او عناصر ته په خپل جغرافیه کې ځای ور نه کړي چې زموږ د ګاونډیانو لپاره د تهدید وي. دغه زموږ ستر ملي منافع نغاړه لیسی، او په ده حق له هم افغانستان لپاره مفید دی او هم د طالبانو د نظام لپاره. کچیر طالب د انجونو شوهنځی او پوهنتون امدا نن خلاص کړي، زه فکر کوم د افغانستان د ملت تر یو حد ستونزې خلاصیږي، خو من المجموع تر هغه وخته پرې چې طالب خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نیسي.
مختار صاحب مننه، وخت خلاصېدو ته مننه.
افغانستان دے وطن، سمجھ نت افغانستان دے وطن.